بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د خپرونې په دې شیبو کې هم سیما سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ستاسو خدمت ته حاضر شوې دي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ذی قعدې د میاشتې او همداراز د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې له 1:30 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونې کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران اسلامي جمهوریت سره د اړیکو پر اهمیت د پاکستان د دفاع وزیر د ټینګار په حق لده. بیا هم د لمر پر رڼا کې نومې لړۍ نننۍ برخه، یعنی د رهبرۍ د لیتوګو په اړه نننۍ برخه دراورو، او د خبرونې په ورپسې برخه کې هم د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د شهادت په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر وویل کاسپیان د هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او ملګرتیا او سمندرګي دی. دښمن سپای پاسداران د خپلو درستو ناکامیو لامل ګڼي. په کابل کې د دینی عالمانو غونډه روانه ده، خو ویل کیږي چې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل کیږي. او په افغانستان کې لګیدلې بندیزونه دي سمدستي لغوه شي.
د تهران د پښتو خبرونې درست کارکوونکي د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسی او د امامت د اسمان د نهم ځلان د ستوري حضرت امام محمد تقی علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ټولو خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. اوس هم راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ترکمنستان ته له سفر وروسته او تهران ته په راستنېدا پسې وویل باید ساحلي هیوادونه په خپلو کې سره ملګرتیاوې ولري، ځکه کسپین سمندرګي د هیوادونو او شاوخوا ملتونو ترمنځ د دوستۍ او ملګرتیا سمندرګي دی. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترکمنستان د ولسمشر سردار محمد بردیوف په بلنې سره پرون د یو رتبه پلاوي په مشرۍ اشکابا ته په سفر تللی و. ابراهیم رئیسی د کسپین سمندرګي د څنډې هیوادونو د مشرانو په ناسته کې پرشتون سربیره د آذربایجان جمهوریت، ترکمنستان او روسیې له ولسمشرانو سره هم لیدو کته وکړل. د اسلام ایران ولسمشر د دغه سفر د بریاو په باب وویل کسپین سمندرګي د دغه سیمې له ملتونو سره اړه لري او مدیریت به یې هم د دغه سمندرګي د ساحلي هیوادونو د ګډ مدیریت په اساس وي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې باید درست ساحلي هیوادونه سره ملګرتیا ولرل شي زیاته کړې ده. په اقتصادي، کلتوري او ژواک چاپیریالي، کشتۍ چلونې، ټوریزم، کب پالنې او ځینو نورو حوزو کې باید د کسپین سمندرګي د ساحلي هیوادونو ترمنځ ملګرتیا وشي. ښاغلی ابراهیم رئیسی هم دارس د سمندرګي کنوینشن او حقوقي رژیم ته په اشاره سره د ابتدا کرخه د دغه حقوقي رژیم اجرایی کېده د کرخې په انځورولو مشتمله وبلله او ټینګار یې وکړ
ابتدائی کرخه د مختلفو هیوادونو لپاره په تیر بیا د ایران اسلامی جمهوریت لپاره د کسپین سمندرګي څخه د عادلانه استفاده چې په ساحلي حوزه کې ځینی مشکلات لري برابرولی شي.
د ایران د اسلامی انقلاب د سپای پاسداران او عمومي قومندان له دشمنانو سره په جنگ کې د دغه انقلابي ارګان دوامدار او بریالیتوبونو ته په اشاره سره وویل، دښمن سپای پاسدارانو د خپلو درسو ناکامیو د منځته کېدا پیچومې ګڼي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړ د اسلامی انقلاب د سپای پاسداران عمومي منشي قومندان سردار حسین سلامی له اقتصادي بندیزونو څخه د تیرېدا سیاسي انزوا اطلاعاتي جنگ نفسیاتي جنگ پوځي رو په شمول د دښمن د درسو نقشو او د سیسو ناکامول د اسلامی نظام د نورو قواو ترڅنګ د سپای پاسدارانو یو غوره لوبونکی رول ول باله. سردار سلامی د انګلستان د سټنا امپرو کشتی در اول د امریکا د جاسوسی ستراتیجیک تیرگر جون تبا کول د امریکایی سمندری پوزیانو نیولل او د غراز په عین الاسد امریکایی پوزی مرکز باندې په توغندوی حمله کې د دښمن د اقتدار او اراده ناکامول او داسې ځینې نور اقدامات د دښمن په وړاندې د سپای پاسدارانو ویاړمن لوبونکی رول وباله. د سپای پاسداران عمومي قومندان د دې خبرې په کولو سره چې اطلاعاتي او استخباراتي جنگ تر ټولو جاری دوامدار حقیقي او تر ټولو نږدې جنگ دی چې ایران کلونه کلونه کېږي ورسره مخامخ دی وویل، دښمن سپای پاسداران د خپلو درستو ناکامیو لامل د دوی د پاتې راوستلو لپاره د اسلامي نظام د کلک هوډ د دوام مهم ټکی ګڼي او په همدې اساس ده چې پر دغه قدرتمند ارگان تمرکز کړی دی.
د جامع نړیوال اټومي موافقه خبرو تر بریالیتوب ته هیله زیاته شوې ده. د قطر خارجه وزیر د ایران له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې د جامع نړیوال اټومي موافقه خبرو تر د ترسره کیدونکو پړاو په باب باس او مشورې کړې دي. ایران پریس خبری ایجنسی راپور ورکړ د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیگا د ایران د اسلامی جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې د سیمې د تر ټولو وروستیو بدلونونو او له جامع نړیوالې اټومي موافقې سره د اړوند تر ټولو وروستیو حالاتو په باب او د غراز د دلچسپۍ وړ دوه اړخیزو موضوعګانو په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه. د دغه خبرو اترو د لا زیاتو جزئیاتو په باب کوم راپور نه دی خپور شوی. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال علي باکری هم پرون سهار د قطر له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتنه کړې او د دوه اړخیزو ملګرتیاو او د سیمه ییزو بدلونونو په باب یې ورسره خبرې اترې کړې او همداراز د جامع نړیوالې اټومي موافقې په اړه د کیدونکو خبرو اترو د پړاو په باب چې په زیات احتمال سره به قطر کوربوي هم خبرې اترې کړې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي اوس په افغانستان کې اسلامي نظام راغلی، باید د پیاوړتیا لپاره ټول کار وکړو. زموږ خبریال په دې اکړه راپور ورکوي. د طالبانو د موقت حکومت رئیس الوزرا مولوی محمد حسن اخوند د افغانستان د عالمانو او سپین روبو درې ورځې غونډې په پرانیستونکو دستورو کې په خپلې وینا کې وویل، ستاسو بچیان په تیرو کابو شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې قربانی ورکړي چې په نړۍ کې هیڅ ساری نه لري. اوس په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د ولس غوښتونکو اسلامي نظام راغلی دی، باید ټول لاس په لاس ورکړو څو دغه نظام پیاوړی او قدرتمند کړو او هغه خلک چې د دغه نظام او هیواد په ضد دسیسې جوړوي او له هیواد تښتېدلې دي باید په خپلو دسیسو کې بریالیتوب ته پرېنږدو. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالېږلی مفصل راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د علماو ستره غونډه نن پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا سره پیل شوه. ملا محمد حسن اخوند غونډې ته په وینا کې ویل، ستاسو بچیانو په تیرو شلو کلونو کې داسې قربانۍ ورکړي چې ساری په تاریخ کې نه لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړه، د تیرو شلو کلونو قربانۍ د دې لپاره وې چې په هیواد کې د خلکو د خوښې اسلامي نظام حاکم شي. رئیس الوزرا وویل، د علماو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې د خپل نظام ملاتړ او د ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. همدارنګه د دې غونډې دوو برخوالو په دې اړه داسې ویل،
ما د هغې قسمت خوشبین هستیم کې د ای جرګه از سراسر افغانستان علمای نخبه افغانستان دعوت شده و چهره های و مغز های متفکر افغانستان د ای جرګه دعوت هست و امیدوار هستیم و خوشبین هستیم کې بتونه ای جرګه در افغانستان جنگ، خشونت، ناامنی را نقطه پایان ببخشد، صلح، برادری، اخوت و عدالت اجتماعی را در افغانستان تامین بسازد. پیام ما به مسئولین محترم و بلند رتبه امارت اسلامی تامین عدالت اجتماعی در بین کل اقشار جامعه افغانست.
انشالله زما خپل نظر ډیر تقریبا سل فیصد دې ته خوشبین یم چې افغانان هم دا غوښته چې باید لوی غونډه جوړه سي او دنیاوال هم دا غوښته چې غونډه جوړه سي. نو انشالله وبه ګورو سرګیز د تر اخره پورې چې دا درې ورځو کې څه کیږي. ډیر مونږ ډیره هیله لرو چې دغه غونډه د افغانستان مسیر ټاکي. هیوادوالو ته مې دا غوښتنه ده چې باید مونږ افغانستان ګډ کور دا د غونډو نه او د غونډو پرېکړو ته احترام ولري او یو له بل لاسره ورکړو. ټول یو وروڼه یو، یو افغانان یو. دا ملت په مونږ حق لري او بد مونږ سره یو شو.
د یادونه ولډ چې د دیني علماو د دغه لوی غونډې مشري د مولوي حبیب الله حقانی په نوم یو تندینی عالم کوي. د افغانستان د علماو لوی غونډه چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره کیږي د طالبانو حکومت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د طالب چارواکو په وینا د لوی غونډه به د درې ورځو لپاره دوام وکړي او د شنبه په ورځ به پای ته ورسیږي. دا په افغانستان کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې دوی په افغانستان کې د دیني علماو لوی غونډه جوړوي.
همدارز په کابل کې د افغانستان د عالمانو غونډې له ترسره کېدا سره په یو وخت د غونډې د ترسره کېدا د ځای په شاوخوا کې د څو چاودنو او د وسلوالو نښتو د پیلېدا خبرونه هم را رسیږي. فارس خبری اجانس د افغانستان سایډ د راپور له مخې خبری سرچینې په کابل کې د عالمانو د غونډې په ځای کې د څو چاودنو خبر ورکوي. دغه سرچینو په وینا څو دقیقې مخکې د غونډې په شاوخوا کې د سپکو او درنو وسلو ډزې هم اوریدل شوې دي. په کابل کې ولسی سرچینو هم د نښتو او ډزو ترسره کېدا تایید کړې ده. د آزادګانو د ملي جبهې په نامه سره یوې ډلې په یوې خبرتیا کې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغې جبهې اعلان کړی چې ځانګړو عملیاتي کسانو یې د لویې جرګې خیمې ته نږدې پر طالبانو برید کړی او د دغو چاودنو هدف د دیني عالمانو په غونډه کې د ګډون کوونکو طالبانو له منځه وړل و. خو له بل پلوه د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د غونډې په شاوخوا کې هیڅ کومه ستونزه نشته او امنیتي ځواک په یو مشکوک کس ډزې کړې دي. د عالمانو غونډې د طالبانو لخوا د میاشتو میاشتو له حالو ځلو وروسته په کابل کې روانه ده او پکې تر درو زرو زیاتو عالمانو د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعګانو د جاج اخیستو لپاره برخه اخیستې ده. ټاکل شوې ده دغه غونډه تر درو ورځو پورې دوام لري.
د پاکستان د خارجه وزیر مرستیالی د امریکا پر ضد او لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د تیر کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو قدرت ته رسیدا وروسته امریکا سره د ځینو لویدیزي هیوادونو په چټي پلمو د دغه هیواد پر ضد درنده بندیزونه ولګول چې په افغانستان د انساني بحران په باب له خبرداریو سره سره تل د هر ډول مرسته رسونې په وړاندې خنډ شوي دي. امریکا په همدې کې د افغانستان کابو لس میلیارد ډالرې شتمنۍ کنګل او مصادره کړې دي. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړ. د پاکستان د خارجه وزیر مرستیالې میرمن حنا ربانی کر خبرداری ورکړی له اقتصادي نظره به د افغانستان منځوي کول او ورباندې بندیز لګول د دغه هیواد د اقتصاد د ځوړتیا سبب شي.
په افغانستان کې د یو سل لس کیلو واټ برېښنا د منتقلولو یا پروژه افتتاح شوه. د افغانستان کندهار ته د هلمند ویلیا د کیجکی ډیم د یو سل لس کیلو واټ برېښنا د منتقلولو پروژه نن پرانستل شوې ده. د برېښنا انرژي کمښت د افغانستان د ولس یوه تر ټولو مهمه ستونزه ده. افغانستان په کال کې 850 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې 650 میګاواټه برېښنا له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څلورو هیوادونو څخه برابروي. د افغانستان په وارداتي برېښنا کې د ایران ونډه 100 میګاواټه برېښنا ده. زموږ خبریال راپور راکوي د افغانستان د برېښنا د ویشلو شرکت یا برېښنا عملیاتي مشر صفی الله ستانکزی ویلي دي کندهار ښار ته د کجکی ډیم د یو سل لس کیلو واټ برېښنا د منتقلولو د کرښې پروژه چې دوه میاشتې مخکې دغه شرکت په څه د پاسه $3 million بودیجې سره پیل شوې وه، افتتاح شوې او ورځینی ګټه پورته کول پیل شوې دي. صفی الله ستانکزي دغه راز ویلي دي، د افغانستان د مهندسانو یا انجینیرانو لخوا د دغه پروژې په مخکتنې سره کابو $1 million بچت شوې دي. افغانستان د هیواد له داخله له 40% تولیدي برېښنا هم کمه برخه تامینوي، او دا په داسې حال کې دي چې کله کله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ترهګرو او مخپټو وسلوالو په لاس د وارداتي برېښنا سترې کمبې یا ستنې په بمونو سره الوزول کیږي. له بل پلوه د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته د افغانستان پور ورکول په دغه هیواد کې د طالبانو د موقته حکومت یوه اوسانۍ ستره ستونزه ده، چې د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د یو راپور په اساس افغانستان د تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کابو $100 million پوره وړی دی.
او د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کې هغه افغان کارکونکي چې په تیرو 20 کلونو کې له دغه جاسوسي ادارې سره په افغانستان کې ملګرتیا کړې او د طالبانو قدرت ته رسیدا سره سم له دغه هیواد وتلی وو، او په کوزوګو کې د امریکا په پوځي مرکزونو کې شپې ورځې سبا کول، وایي له دوی سره د بندیانو په څیر چلند کیږي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې له 20 کلن جنگ او جګړې او نیواګرۍ وروسته په نهایت کې د تیر کال په اګست کې په ډیر سپینسترګي توپ او بې شرمۍ سره له دغه واده ووتل.
او په ملګرو ملتو کې د چین استازي ویلي دي، د ناټو د فوجي اتحاد پراختیا لارې د جنگ تخم کری، او بیجینګ د اسیا ناټو د جوړولو لپاره له هر ډول اقدام سره سخت مخالفت دی. د ناټو موسسې عمومي منشي ینس استوتنبرګ پروند دغه پوځي اتحاد په سر مشریزي کې د روسي په ضد د خلې په شخړې سره دغه هوا د ناټو د امنیت په ضد تر ټولو او څاره او نیخ پنیغه ګواخ بلل ویلي دي، دغه پوځي اتحاد باید پر لرواټن ماډرن وسلو د چین د پانګونې په دلیل امنیتی پایلې په نظر کې ونیسي. ستوتنبرګ په راتلونکو 10 کلونو کې د ناټو د ستراتیژیک جامع پلان ته په اشاره سره چې د ماډریټ په ناسته کې پرې باس کیږي ویل، په دغه جامع پلان کې هغه چیلنجونه چې بیجینګ یې د مونږ د ارزښتونو ګټو او امنیت په ضد لري درج شوی دی. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو، اوس هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې له ایران سره د اړیکو پر اهمیت د پاکستان د دفاع وزیر د ټینګار په حق لده. د پاکستان دفاع وزیر په دغه هیواد کې د ایران د اسلامی جمهوریت له سفیر سره په کتنې کې لا تهران سره امنیتی او پوځي اړیکې د اسلام آباد لپاره ډېرې مهمې بللې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې د ایران له سفیر سید محمد علي حسیني سره په کتنې کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوو اړخیزو ملګرتیاو مخ په وده بهیر او په پوځي او امنیتی حوزو کې د ګډ ډیپلوماسۍ په اهمیت باندې په ډاډ څرګندولو سره تهران ته د رسمي سفر او د ایران له چارواکو سره د لیدو کتو لپاره چمتواله اعلان کړ. دواړو لورو د ایران د سرحدي او د پاکستان د سمندري امنیت د ادارې ترمنځ د ملګرتیا د تفاهم لیک یا یادښت په لاسلیکي دا کې پر چټکتیا په ټینګار سره د فوجي او امنیتي ملګرتیاو د لا زیاتې پراختیا غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د ایران سفیر او د پاکستان دفاع وزیر همداراز د قاچاق د مخنیوي په موخه سره د ایران او پاکستان په ګډو پولو کې د تجارت د قانوني کېدا باندې هم ټینګار کړی. د ایران سره د فوجي او امنیتي ملګرتیا او د پراختیا د اهمیت په باب د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې په هغه ملاحظاتي چوکاټ کې دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون واکمن ګوند یې په مختلفو اړخونو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره لري. د ترهګرۍ او نشه یزو موادو په شمول په ډول ډول برخو کې له مختلفو او ډول ډول ګواښونو او چیلنجونو سره د پاکستان مخامخېدا سبب شوی چې دغه هیواد لا یو لړ داسې خطرو سره مخامخ شي چې پر ملي حاکمیت او امنیت باندې یې ډېرې زیاتې منفي اغیزې شیندلې دي. پاکستان ته له افغانستانه د نشه ییزو توکو پراخ قاچاق او د دواړو هیوادونو په داخل کې د ترهګرو له خنډ پرته تګ را تګ په پاکستان کې تر ټولو لوی امنیتي چیلنج او مشکل دی چې لامل شوی څولا کابل سره د اسلام آباد اړیکې کله نه کله له تاوتریخوالي سره مخ شي. البته باید پام ولرل شي چې له افغانستان سره د ګاونډیتوب له امله د پاکستان مشکلات او چیلنجونه د ایران لپاره هم ورته مشکلات رامنځته کړي دي چې په ګډو پولو کې ناکراري او پاکستان او ایران ته له افغانستانه د نشه ییزو موادو د قاچاق او ترانزیت لپاره د منظمو ډلو ټپلو او چینلونو هڅه او په ګډو پولو کې ناامني سبب شوي څو له ګډو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د دوو او درو اړخیزو ملګرتیاو ضرورت ډیر اهمیت پیدا کړی. د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې هم له ایران سره پر پوځي او امنیتي ملګرتیاو د دغه هیواد ټینګار په باب له هغو ګډو ګواښونو په ملاحظې سره دي چې دواړه هیوادونه په دې زمینه کې لا زیات تعامل ته کاږي. البته په وروستیو کلونو کې د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ پر درو اړخیزو ناستو سربیره ایران او پاکستان ته د نشه ییزو موادو د قاچاق او د افراطي ډلو د واردېدو د مخنیوي په موخه سره د پولو په لا زیات کنټرولولو کې په ګډه د کار کولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ هم دوه اړخیزې ناستې ترسره شوې دي. هم هغه شان چې تمه یې کېدله دغه شان موخې پوره کړی شوي نه دي. د پولو الکترونیکي مخنیوي، د دیوال غځولو، له ګاونډیو هیوادونو سره د دغه هیواد پوله ساتي ځواکونو ترمنځ د ملګرتیا په شمول د ګډو سرحدي پلانونو ترسره کولو ته د پاکستان د حکومت کم توجه هغه دلیلونه دي چې سبب شوي دي څو ترهګري او نشه یي توکي د پاکستان لپاره په یو تلپاتې امنیتي چیلنج بدل شي. په دغه شان شرایطو کې له ایران سره د ګډو پولو په دقیق ډول نه کنټرولولو له امله آثار او اړخونو په ختیځي سیمو کې د سرحدي ښارونو لپاره هم ځینې داسې خطرې رامنځته کړي دي چې د تجارتي او اقتصادي برخو په شمول په نورو اړخونو پر دوه اړخیزو اړیکو یې اغیزې شیندلی شي. داسې ښکاري که پاکستان له ایران سره د پوځي او امنیتي ملګرتیا لپاره کلک هوډ لري نو باید له سیمې د وراخوا لوبغاړو ملاحظاتو ته له پامه پرته او پر خپلو ملي اړتیاو په تمرکز سره د ګډو پروژو په لاره کې په تیره بیا د پولو د امنیت د تامینولو په حوزې کې ګام پورته کړي څو لږ تر لږه د دغو پروژو په اجرا سره د ایران او پاکستان پر امنیت د دوو ګډو ګواښونو په توګه ترهګري او نشه یي توکي کم شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ. دلمر پرنا کې
د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. عزیزانو او سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د لمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې د ایران له کوچیان سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای کتنو ته ځانګړی شوی. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د روان میلادي کال د جون د میاشتې له 19 تر 21 نیټې پورې د 1400 لومړي لمریز کال د غبرګولې د میاشتې له 19 تر 23 نیټې پورې د 1000 شهیدانو او د 1000 خدمتونو په شعار سره د ایران د 1000 شهید شویو کوچیانو ملي کونګرا د ایران په شهر کرسی کې ترسره شوه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دغه کانګرس کې وینا هم خبره شوه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه وینا ته په پام سره چې فرمایلی دي د شهیدانو د یاد او خاطرې ژوندۍ ساتل لا شهادت کم نه دي. دغه کانګرس په بیلابیلو پروګرامونو سره د شهید شویو کوچیانو یاد او خاطره ولمنځله او د هغوی د لارې او د تفکر په پیروي کولو یې ټینګار وکړ. د شهید شویو کوچیانو د کانګرس یو پروګرام د شهید شویو کوچیانو د ملي کانګرس له چارواکو سره په کتنې کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د هغو ویناو خبرول و چې د روان هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 22مه نیټه یې کړې وه. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د ایران د کوچیانو ټولنې ته د هرکلی او د هغوی د مننې په ترڅ کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په شان کوچیان د ایران د انقلاب او د هیواد زیرمې بللي او له کوچیانو سره د خلکو په نږدې ارتباط لرلو یې ټینګار وکړ او دغه راز یې فرمایلی. خلک باید هیر نه کړي چې موږ د کوچیانو یوه ارزښتمنه ټولګه لرو کومه چې د هیواد زیرمه ده. خلک باید په دایمي ډول کوچیان یاد وساتي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د هغو کسانو د قدرونې په ترڅ کې چې د دا ډول کانګرو او غونډو د ترسره کولو چارواکي دي د ټولو خلکو پام دغو اقداماتو ته جلب کړ او ویې ویل اوس چې تاسو کتاب برابر کړ، فلم مو جوړ کړ، ستاسو د دغه کتاب او د دغه فلم نتیجه څه شوه؟ دا مهمه ده. د کلتوري کار ستونزه همدا ده چې تاسو په کمیت او په مادي کار سره نشو کولای د هغه په پریکنده نتیجې پوه شئ. انسانان کتاب چاپوي، ممکنه ده چې سل کسان دغه کتاب ولولي، ممکنه ده لس سره کسان ولولي، دغه ټول اول چاپ شوي کتابونه خرڅ نشي، ممکنه ده چې سل ځله چاپ شي. څه کار کوئ؟ کوم ډول عمل کوئ چې د کلتوري کار نتیجې ته ورسیږئ؟ نن سبا د ایران او د اسلام د بدغواړو کسانو او هیوادونو تکیه په نرم جنگ باندې ده. پر دې اساس د کوچیانو په شان د ملت ټول وګړي کلتوري چارو او تولیداتو ته ضرورت لري. البته د کتاب او د فلم د تولید په شمول کلتوري کار کې باید د اندازې د معلومولو او د پام وړ د تولیداتو اغیز او نتیجه معلومه شي. د زړورتیا له ظلم سره د مقابلې، د حق غوښتنې او د حق لټونې رویه د ایران د کوچیانو په مهمو ځانګړتیاوو کې راځي او د همدغو ځانګړنو پر اساس کوچیانو هیڅکله خپلې خاورې، خپل هیواد، خپل دین او خپل مذهب ته شا نه ده کړې، بلکې د اعتقادي او د ځمکنیو سرحدونو مدافعان او ساتونکي دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی دغو ځانګړتیاو ته په پام سره وفرمایل د ایران کوچیان د ایران د ملت د پرګنو په تر ټولو وفادار خلکو کې شامل دي. دا چې وایم د تر ټولو وفادار خلکو برخه د سلیقې او د ګمان له کبله نه دي، هغو پیښو ته په پام سره چې ایران کې رامنځته شوي دي او موږ پوهیږو، هم زموږ په نږدې تاریخ کې، هم د تیرو 200 کلونو په تاریخ کې خارجي هیوادونو هڅه وکړه چې د دې لپاره چې وکولای شي په کوچیانو کې نفوذ وکړي او هغوی یو ډول له ایران سره خیانت کولو ته مجبور کړي. همدا اوس په بیلابیلو ډولونو سره په ویش، په داخلي جنگ، په بیلابیلو ډول ډول کارونو سره خو ونه توانېدل کوچیان هغه لور ته چې دغو خارجي هیوادونو غوښتل بوزي او هغه لور ته یې وکاږي. دا چې تر ټولو وفاداره او تر ټولو وفاداره برخه وایم په همدې خاطر.
د ایران کوچیان یا قبایل بیلابیل پرګنې، قومیتونه او ژبې لري، خو له دې سره سره هغوی په اوڅار اتحاد سره د تیریو په وړاندې د ایران او د خپل ملت دفاع هم کړې ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د دین عنصر د ایران د کوچیانو د پیوستون تر ټولو مهم عامل بللې او ویلې دي دین د وحدت عامل دی، د پرمختګ عامل دی، د سرشیندنې او له ځان څخه د تیرېدا عامل دی. د دین عامل د ایران کوچیان مجبور کړل چې دغه ډول په میدانونو کې د یو بل په څنګ کې واوسي. د ایران کوچیانو اجازت ورنه کړ چې دغه قومیتي ډول ډول والی او دې ته ورته نور شیان د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي، د دوی ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. دین دغه ډول اغیز لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د دینی ایمان پرتمینه او ښکلي جلوه وبلله او د جنګیالیو په مجاهدت او هڅې کې د دینی انګیزې په ځانګړي رول او دغه راز د شهیدانو د کورنیو په صبر او ارامښت باندې په ټینګار سره یې وفرمیل، زما د یو ملګري زوی په ټرافیکي پیښې کې مړ شوی و، هغه یو څه خفه و، هلته د درو شهیدانو پلار هم موجود و. ما وویل د ستا یو زوی مړ شوی او د دغه سړي درې زامن شهیدان شوي دي. وی ویل، آغا، د دغه سړي درې زامن شهیدان شوي، دا خبره خفګان نه لري. خبره سمه هم ده، هو د زړه سوی دی. دغه ټپ چې د پلار او د مور زړه ژوبلوي د انکار وړ نه ده، خو د شهیدانو کورنۍ تسلي مومي، صبر کوي، ځکه چې پوهیږي چې دغه ځوانان له خدای سره دي، ژوندي دي، له خدای سره معامله کوي. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هر دواړه اجر لري، هم له دښمن څخه تلفات واخلي اجر لري، هم تاسو د دښمن په لاس ووژل شي اجر لري. دوی له خدای سره معامله وکړه، هم هغه ځوان له خدای سره معامله وکړه، هم دغه پلار او مور او د هغې میرمنې له خدای سره معامله وکړه.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د دغه پیښې په هکله بېلابېلو شننو ته په اشارې سره زیاده کړه، ځینې کسان شته دي چې له دین سره هیڅ غرض نه لري، له دغو شهادتونو څخه هم انکار نشي کولای، په انګیزو کې ګوتې وهي، او د دښمن د نرم جنگ یو تر ټولو مهم اړخ هم همدا دی چې د دین دغه انګیزه چې تر ټولو مهمه انګیزه ده، تر ټولو لوړه انګیزه ده، په خلکو کې ختمه کړي یا هغه کمزوري کړي. آیت الله خامنه‌ای د دینی ایمان کمزوري کول، د هیلې کمزوري کول، او د ایران راتلونکي ته د خوشبینۍ کمزوري کول د ایران د ملت پر ضد د نرم جنگ مؤلفې وبللې او جوته یې کړه. د دین کمزوري کول، د دینی دودونو کمزوري کول، د دینی مناسکو او دینی شاعرونو شاعرو کمزوري کول، د دغو چارو تر پوښتنې لاندې راوستل، د دغو چارو غیر منطقي خودل، هغه ټول شیان دي چې دښمن ترې استفاده کوي. اوس ممکنه ده دغه کس چې دغه کار ترسره کوي پوه نه شي، پام ونه کړي. هو، کله ناکله ځینې کسان د غفلت په وجه یو کار ترسره کوي. غفلت په هغو موضوعګانو کې شامل دی چې هغه ته بې پامۍ ورانوونکي اغیزونه ځان پسې لري. له همدې امله په خپلو ویناوو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ټینګار ور یوه چاره د پوهې او د بصیرت موضوع ده، او هغه حضرت له ځوان نسل څخه غواړي په ټولو چارو کې بصیرت ولري. بې بصیرت انسانان له هدف، له خپل خدای امکاناتو او د خدای پاک له ورکړل شویو ډیرو نعمتونو غافل دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود له دغو غفلتونو څخه د ډډه کولو لپاره د دښمن او د هغه د چلولونو په پیژندلو کې د بصیرت د ضرورت خبره کړې ده، او یادونه یې کړې ده چې د حق او د باطل د یو ځای کېدا په پړاو کې باید ځیر ووسو چې حق او باطل یو شان نه شي، او د نړۍ په اوسني حالت کې د هر عمومي حرکت ترسره کول د بصیرت پر اساس وي. دښمن کله ناکله غیر واقعي مسایل په انټرنیټي سایټونو باندې په دې ډول خبروي چې خلک دغه نتیجې ته ورسیږي چې لارې بندون ته رسیدلی دي او د چارواکو هڅې غلطې او ناسمې دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود وفرمایل، مسلمه خبره ده چې دغه ټول کارونه عمدي یعنی په قصدي ډول نه دي، خو غفلت دی. دغه غفلت دښمنانو ته ګټه رسوي. هر څوک چې خلک د راتلونکي په عقل ناهیلي کړي، د دښمن لپاره کار کوي، که هغه پوه وي او که پوه نه وي. هر څوک چې د خلکو ایمانونه کمزور کړي، د دښمن په ګټه کار کوي، که هغه پوه وي او که نه. هر څوک چې خلک د هیواد د چارواکو د پلانونو هڅې او د فعالیت په عقل بې اعتقاده او بدبینه کړي، د دښمن په ګټه کار کوي، که هغه پوه وي او که پوه نه وي.
دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په نظر شهیدان د تاریخ گواهان او داسې معلمان دي چې د دوی حرکت او هڅه درس ورخودونکي او عبرت ورزده کوونکي ده. دوی د خپلې وینا په پای کې وویل، د تاسو شهیدان او د هیواد ټول شهیدان داسې کسان دي چې موږ ته یې رازده کړي دي چې باید هیلمن واوسو. یعنی موږ جنگیالي په داسې شرایطو کې د جنگ ډګر ته وارد کړل چې واقعا د عادي محاسباتو پر اساس د بریالیتوب هیڅ امید نه و، واقعا د بریالیتوب هیڅ امید نه و. په ایران باندې د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام رژیم د حملې د پیلېدا دریمه یا څلورمه ورځ وه چې له دیسفول او اهواز سیمو او دغه راز نورو سیمو څخه په پرله پسې ډول خبرونه رارسېدل. زه لاړم، له حضرت امام خمیني رحمت الله علیه څخه مو اجازه ترلاسه کړه. هغه ته مې وویل د ایران جنوبي سیمو ته ورځم، شاید وکولی شم ځواک جذب کړم. یقین مو درلوده، تقریبا یقین، یعنی یقین ته ورته شی چې نور بیرته نه راستنیږم. هلته لاړو په دغه توهم سره چې اصلا امکان نشته کوم کار ترسره کړو. خو تاسو ولیدل د ایران اسلامي جمهوریت د ایران ځوانانو د ستر ارواښاد امام قماندانۍ په دې ډول عمل وکړ چې دغه سپیڅلی دفاع د ایران د اسلامي جمهوریت په مطلق عزت سره پای ته ورسېده. دښمن وځپل شو او دښمن ماتې وخوړله. جنګیالیو موږ ته دغه هیله راکړه، یعنی په ټولو شرایطو کې، حتی د جنگ د لومړیو شرایطو په شان شرایطو کې، باید انسان الهي مرستې او خپل همت هیله من ووسی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. ستاسو له ملتیانه یو جهان مننه. اوریدونکو، په خپل درانه حضور کې زموږ د مینې او اخلاص سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لمسی او د امامت د لړۍ نه هم ځلانده ستوری حضرت امام محمد تقی علیه السلام د 240 هجری قمری کال د ذی‌قعده د میاشتې په وروستۍ ورځ شهید کړی شو. هغه بزرګوار د ډېرې سخاوت او سرشیندنې په وجه په جواد مشهور شو. چې د بخښون کې په معنا دی. د خبرونې په دې برخه کې د هغه بزرګوار د ژوند او شهادت په اکله یوه وینا درته وړاندې کوو. دغه وینا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
تاسو ته در اورو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، حضرت امام جواد علیہ السلام د یو سال 95 هجری قمری کال د روژې په مبارک میاشت کې دنیا ته سترګې رڼې کړې او د خپل پلار بزرګوار حضرت امام رضا علیہ السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو امامت او رهبری پر غاړه واخیسته. حضرت امام جواد علیہ السلام د امامت او ژوند پړه او د اسلامي تمدن او د اعتقادي او فلسفي لیتوګو د دودیدام او د غوړیدا او اسلامي دنیا ته د روم او یونان د لویدیزو مکتبونو د ورتلو زمانه وه. په دغه پړاو کې د امام جواد علیه السلام د معنوي مقام او علمي عظمت په پام سره عالمانو او پوهانو له هر پلوه د هغه بزرګوار له علم او پوهې څخه د استفادې لپاره مدینې ته مخه کوله. د بیلابیلو مذهبونو له پوهانو سره د بحث او مناظرو د غونډو تر سره کېدول د خلکو په تیره بیا د پوهانو د ښوونې او روزنې او همداراز د وخت د حاکمانو د ولسي ضد او انساني ضد سیاستونو د شواکېدا د غونډو جوړول د حضرت امام جواد علیه السلام په سیاسي، کلتوري او علمي فعالیتونو کې شامل و.
قدرمن اوریدونکو، امام د قرآن او اسلامي کلتور په نظر او لید کې ډېر لوړ مقام لري. امام د خدای خلیفه او یو کامل معصوم انسان دی چې په خپل د کمال لار وهل او د لارښود، مدیر او مدبر په توګه نه یوازې د انسان بلکې د هستۍ په خدمت کې دی چې هر څوک خپل وړ او غوره مقام ته ورسوي. امام انسانان د کمال لور ته بیایي او د هغه روزنه او تربیت په غاړه اخلي. له دې امله آسمانونه او مځکه او هر څه چې پکې دي د امام تر روزنې لاندې د خدای لور ته حرکت کوي او روزل کیږي. په بله ژبه، په انساني نظام کې د امام رول د خلکو د هدایت او بیان په برخه کې د پیغمبرانو د رول په شان دی او هغوی دی چې وحیانی تعلیمات خلکو ته بیانوي او روښانوي. پیغمبر اهل بیت په ټولنیز او سیاسي برخه کې د یو کامل انسان په توګه د ټولنې سیاسي او ټولنیز مشري په غاړه لري. دا د سولې یا قیام په حال کې خلک د کامل او عدالت محور ټولنې لور ته هدایتوي. په حقیقت کې امام هغه څوک دی چې د دین او دنیا په چارو کې عمومي مشري په غاړه لري. حضرت امام جواد علیه السلام هم له دغو امامانو څخه دی. دوی د خپلو نورو مشرانو او نیکونو په شان په ټولو زمینو کې کمال درلود، خو د شندنې او بخښنې ځانګړتیا یې تر نورو لوړ وه. د دوی له دره به هیڅ بې وزله نه هیلې نه ستنېده. له همدې امله په جواد مشهور شو.
خوږو دوستانو، د حضرت امام جواد علیه السلام یواد ځلانده ځانګړتیا له ډیره علمه حتی په وړکوالي کې د هغوی برخورتیا ده. د قرآن مورخ او مفسر طبري لیکي کله چې د امام عمر شپږ کاله او څو میاشتې و، پلار یې شهید شو او شیعه مسلمانان په حیرانتیا او لهندیا کې پاتې شول. په خلکو کې د نظر اختلاف پیدا شو، ځکه چې د امام جواد عمر یې کم ګڼه او د دوی له علمي مقامه خبر نه و. له همدې کبله شیعه مسلمانانو غونډې جوړې کړې او له امام جواد علیه السلام سره یې ځینې کتنې وکړې او د هغوی د ازمیانې او د ډاډ حاصلولو لپاره یې چې ګڼې هغه امام د امامت علم لري ځینې پوښتنې له هغوی څخه وکړې او کلای چې لیوانا او روخانه کونکي ځوابونه واوریدل نو آرام او ډاډه شول. د امام جواد علیه السلام علمی مناظره ډیر راخونکي او اوریدونکي وو. دوی له کم عمر سره سره د مختلفو مذهبونو له عالمانو او پیرکو سره مفصلې اوږدې خبرې درلودلې. په دغو مناظرو کې د امام جواد علیه السلام د علم پراختیا ښکاره کېدله. امام جواد په دغه هر یوې غونډې کې مختلفې علمي، فکري او فقهي مسایل حل کول، تر دې چې حتی مخالفانو به هم د هغه حضرت په فضیلت او علمي لوړوي اعتراف کوه. ابن حجر حسمیلی کی مامون هغه حضرت خپل زوم جوړ کړ، ځکه چې له کم عمره سره سره د علم، پوهې او حلم له نظره تر نورو علمانو لوړ وو.
حضرت امام جواد علیه السلام د علوم او اسلامي فرهنګ په پراختیا او د شاګردانو په روزنه کې ډېر اغیزمن خدمات او هڅې وکړې. دوی په مدینه منوره کې د قران کریم د تدریس او تفسیر درسونه کې خودل او د مدینه له خلکو یا هغو کسانو سره په کتنه کې چې په نورو اسلامي سیمو کې ژوند کاوه، هغوی د اسلامي معرفو له خوټېدونکو چینو خړوبول. شیخ توسی د امام د حدیث و راویان یو سل دیال لستانه گرنه لیده. امام جواد علیه السلام په خپل زمانه کې د ځینو صحیح و فکری او سیاسی حرکتونو چورلیز و او په دې اړه حتی له ډیرو لیرو سیمو هغه حضرت ته ځینې مالونه او مرستې رسیدلې. دوی هم له دغو مرستو په ټولنیزو او سیاسي چارو کې کار اخیستله. دغه اړیکې په ډیرو سختو شرایطو کې ټینګېدلې، نو ځکه به کله کله امام او لارویان مجبور وو د هغه حضرت لیکونه په کوډ ورډ کې ولیکي. امام په خپله په یو پیغام کې د علم او پوهې اهمیت بیان کړی او فرمایي، علم حاصل کړئ ځکه چې هغه په ټولو لازم دی او د علم خبره او څېړنه یې ډیر ښه او خوښېدونکې خبره ده. دینی ورونه له یو بل سره پیوند وي او د لوړ شخصیت او ځوان مردۍ نښه د مجلسونو لپاره مناسبه تحفه، په سفر کې ملګری او دوست او په غربت او تنهایی کې مل او مونس دی. د خلکو خدمت او د هغوی د اړتیاو لرې کول د معصومو امامانو علیهم السلام له ورځنیو کارونو څخه وو. امام جواد هم په دې ډګر کې مخکې مخکې وو. هغه لوی امام فرمایي، انسان د دریو غوره ځانګړتیاو په درلودلو سره د خدای رضایت ته رسیږي. ډیر استغفار کول، له خلکو سره نرمی او خوش اخلاقی او د زیات صدقې ورکول. د امام جواد علیه السلام له نظره د خلکو خدمت کول په انسان د خدای رحمت دی او په دې برخه کې کوتاهی او سستی د خدای نعمتونه ختموي.
وګوریدونکو، حضرت امام جواد علیه السلام د خپلې و نارو صحابي پوښتنې ته ورغلی و. هغه سړي ژړل او د مرګ په هکله یې بې صبري کوله. امام هغه ته وفرمیل، ای د خدای بنده، آیا له مرګه ویریږئ؟ دا ځکه چې نه یې خبر د مرګ حقیقت څه دی. آیا که ستا بدن ککړ شي او ستا د خفګان سبب وګرځي او ستا په بدن کې زخمونه او دانې راووزي او په دې پوهیږي چې په غسل کولو او په حمام کې په لامبلو سره دغه زخمونه ختمیږي، نو زړه به دې نه غواړي چې حمام ته لاړ شي او بدن دې ووینځي او له دغو زخمونو ککړتیاو پاک شي، او کنه زړه دې غواړي چې حمام ته لاړ شي خو همدغه ککړتیاو او زخمونه دې پاتې شي. ناروغ سړي ځواب ورکړ، ضرور مې زړه غواړي چې حمام ته لاړ شم او خپل بدن ووینځم. امام جواد علیه السلام فرمایل، د مؤمن لپاره مرګ هماغه حمام دی او هغه له ګناهانو ککړتیاو اخیری پاکېدل دي. نو کله چې د مرګ لور ته ورغلی او له دغه مرحلې تیر شوی، په حقیقت کې دومره غمونه او رنځرونو خلاص شوی او د خوشحالۍ خوښۍ په لور روان شوی. ناروغه سړی د دې خبرې په اورېدو سره قراره شو او زړه یې ډاډه شو او عافیت او تندوالی پیدا کړ. په یو ډیر ښه قرار سره یې اندېښنې له زړه ووتلې. خو کله چې انسان له فکري او روحي رواني نظره او د ایمان او نیک عمل په ملاتړ سره ځان د آخرت د سفر لپاره تیار کړي، نو د مرګ په وخت نه ویریږي او پوهیږي چې په حقیقت کې په دغه سفر سره به له کړاوونو د ژغورنې او ازادۍ او د خدایو په لور منتقل شي. بزرګوار له علم او پوهې څخه د استفادې لپاره مدینې ته مخه کوله. د بېلابېلو مذهبونو له پوهانو سره د بحث او مناظرو د غونډو ترسره کیدل د خلکو په تیره بیا د پوهانو د ښوونې او روزنې او همداراز د وخت د حکیمانو له ولسي ضد او انساني ضد سیاستونو د شواکېدا د غونډو جوړېدل د امام بزرګوار په سیاسي، کلتوري او علمي فعالیتونو کې شامل و. د حضرت امام جواد علیه السلام دغه شان فعالیتونو خلکو حول او د عباسي لړې ظالمانه حکومت له خطرې سره مخامخ کوه. له همدې کبله د هغه وخت واکمن محتسم امام جواد علیه السلام په داسې حال کې چې له 15 کلنو زیات عمر یې نه درلود شهید کړ. د هغه بزرګوار ورمخکې شهادت د ډیټ کې خودنه کوي چې د ظلم او د ستم او کړاو حکومتونو د دغه بزرګوار درون اندی او اسلامي ارزښتونو او کلتور په ساتنې کې د هغه له فعالیتونو خطره محسوسه کوله.
قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام جواد علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او د خبرونې په پای کې د هغه امام یو وینا را اخلو چې فرمایي: درې څیزونه د خدای تعالی رضا ته د رسیدلو سبب ګرځي: له ګناهونو او خطاګانو زیات استغفار او د پښیمانۍ څرګندول، تواضع او عاجزي درلودل، او د ډیر صدقې ورکول او د نیکو کارونو کول. قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور رخصت اخلو.
د خدای په امان.